تندې می پاکړلو سجده می پکې وساتله، تندې می پاکړلو سجده می پکې وساتله، نظر می ووینځه دیو می پکې وساتله. د قرائت غږ نه می جوړ کړ زرینه کوټه، ټول شپه وی خوم ستا نامه می پکې وساتله. عطر می وشړل رنجو کې بیا می ټول وخړل، عطر می وشړل رنجو کې بیا می ټول وخړل، یار وسال راوړل شپه می پکې وساتله. خپسی وګرځیدم خې په کیسه کې شومه، خپسی وګرځیدم خې په کیسه کې شومه، د ځواني جوش و نو بس خې می پکې وساتله. زما د مخ زما د زړه زما د مغز سترګې وا، زما د مخ زما د زړه زما د مغز سترګې وا، د خدای د یو نظر سایه می پکې وساتله. دلګیره دغه غزل زکه زمانی واغستی، دلګیره دغه غزل زکه زمانی واغستی، خې تجربه خاطفه می پکې وساتله.
ډیر ښایسته و دلګیر صاحب. یو بل شته چې زما پام شو، دغه تاسو په یو ځای کې په همدې غزل کې ویلي وو شړل، دا ستاسو په لهجه کې داسې شته؟
لهجه کې نشته، خو ما ته دغه د عطرو شړل په رنجو کې دا یو نوی ښکاره شو، داسې خوندور راته ښکاره شو، ځکه مې دا استعمال کړ.
ما همدا ده، البته دا په ځینو لهجو کې شته، ده په لنډیو کې هم دا راغلې ده، وایي رمه یوه شړله. یا فرزند د پکتیا خلک ته لري په لهجو کې دا شایسته ده. یو شي ته چې ځوانان توجه نه کوي، د ځینو فعلونو بدلول را بدلول دي، او یا له لهجو نه استفاده ده، لکه تاسو چې کړې ده، البته دا پکتیاوال لهجه ده چې تاسو استفاده ورنه کړې ده. دا زما خپله په دې خوښ شو چې هم فعل بدل شوی و، او نن سبا د فعلونو بدلولو ته شاعران ډېر زیات توجه کوي، د دنیا شاعران کوي. البته زموږ شاعران چې دي له معمولو فعلونو نه راوځي، خو خبره دا ده چې د تنوع یوه لاره چې ده د فعلونو بدلول را بدلول هم دي.
بالکل.
او تاسو خپله شعوري دې مسایلو ته توجه کوي، او کدا هم داسې ناڅاپي راغله؟
خیر، زه شعوري ورته ډېر متوجه اوسم. ځینې شاعران وي چې هغې کله شعر لیکي نو دومره هغه نه څه چې ورته راشي بیا مغه لیکي، خو زه داسې نه کوم. ما ته چې شعر راشي زه پرې فکر کوم چې آیا په ده کې نوي څه شته که نه، زه باید څنګه څه ووایم، یوه خبره څنګه وکړم، څنګه تمثیل کوم، نو زه کوشش پرې کوم.
څو کاله کېږي چې شعر لیکي؟
تقریبا څلور نیم پنځه کاله داسې کېږي.
په دې موده کې به مو ټول څومره شعرونه لیکلي؟
شعرونه خو مې د سلو څخه زیات دي، خو داسې دقیقا معلومات راته نشته، خو د سلو څخه زیات دي.
کومو بهیرونو کې برخه اخلئ تاسو؟ همدا افغان بهیر ته راځي؟
افغان ادبي بهیر ته همیشه ورځم، ځکه د افغان ادبي بهیر چې دی دا د یو پانتون حیثیت لري. دلته ډېر تکړه تکړه استادان راځي، هغه هلته بحثونه کېږي، هغوی نه سړی ډېر څه زده کوي. او بل بهیر احمد شاه بابا ادبي بهیر چې په کابل کې د احمد شاه بابا مینه ارزان قیمت کې ما په خپله جوړ کړی دی، نو هغه ته ورځو.
البته اورېدلی مې وو د احمد شاه بابا بهیر په ارتباط باندې، څومره کسان راټولېږي په دې احمد شاه بابا بهیر کې؟
دلته خو څلوېښت نفر مې پنځوس مې شپېته مې دغه شاوخوا ملګري راځي، شاعران، استادان، لیکوالان.
هره اونۍ غونډه لري؟
هره اونۍ جمعې ورځ وي، سهار لس بجې، دو نیم ساعته وخت نیسي. داسې ځوانان هم راځي او نور د کابل پوهنتون استادان هم راځي، ځوانانو طبقه ډېره ده.
څنګه دي د ځوانانو شعرونو څه تمایلات دي؟ پکې کوم خواته دوی ډېره توجه کوي؟ بهیر څنګه روان ده؟
په دې بهیر کې چې زه ګورم ځوانان طبقه شاعري، د زیاتره ځوانانو شاعري ښه ده، ځکه هر یو ځان ته داسې یو نوې لاره پیدا کوي، که اوس نه لري خو آینده کې ځان ته نوې لاره پیدا کوي، ځکه په اوس نه سړی پوهېږي پې چې هغې په شاعرۍ کې ډېر نوي نوي څه شته دي، نو هغې کوشش کوي. او زما هم همیشه دا کوشش وي، هغه د بهیر مشرم زما په غاړه، چې زه داسې بحثونه هلته په دې بهیر کې د استادان راوغواړم چې داسې بحثونه وکړي، دوی ته یوه لار معلومه شي، تکرار خبرو نه مخ د تکرار خبرو څخه ډډه وکړي، او یو سمه لاره ورته وښودي. نو هلته ښه دي شاعران، دا ځوان شاعران نوي نوي څه وایي.
مهرباني، یو بل غزل مو راوروئ.
عمان صاحب یو پخوانی غزل دی نو.
مهرباني.
لکه آرام موسیقی لری آرام اتر، لکه آرام موسیقی لری آرام اتر، گلخت زلف و مسکای بس تمام اتر. نن می سبل شانی نشکر سنو نشا، نن می سبل شانی نشکر سنو نشا، نن می رانجو سرسکلی دیو جام اتر. او دغه شاعر زکه په ډیرو زړونو راج کوي، دغه شاعر زکه په ډیرو زړونو راج کوي، د تخیل په جیب کې ساتي د کلام اتر. او زما د یار د لاس خوشبو داسې مقام درلود، زما د یار د لاس خوشبو داسې مقام درلود، له هرې خوا به و راټول په احترام اتر. ستا محبت لري جانانه د ګلاب عمر، ستا محبت لکه پټول خار کې بدنام اتر. ما هم ترې جوړ کړه دلګیرا د غزل جامه، شپه و ناسا پر را پیدا شو د الهام اتر.
او ډیر خوندور و. له ترکیبونو سره څه چل کوی تاسو په شعرونو کې؟ نوي ترکیبونه هم ډېر دي، هماغه شیبه کې چې غزل لیکئ بیا یې په ترکیبونو فکر کوی، که ترکیبونه مخکې تر مخکې په ذهن کې مو بدلوی را بدلوی، که الهامي قصه ده؟
یو څه خو د الهام کارم دی، ځکه چې ماته شعر راشي نو هغه خبره چې زه کوم د هغه دپاره زه بیشه کوشش کوم چې داسې نوي ترکیبونه را پیدا کړم، په همغه کې بیا تمثیل کړم. نو څه د الهام کار دی او څه زما ریاضت دی؟
ولې مو کتاب نه چاپوئ دلیل؟
زه اوس هم لا دومره باوري نه یم په خپله شاعرۍ باندې چې هغه به ټولنې ته یا بازوقه خلکو ته یو څه ورکړي. نو د همدې لپاره وخت شته دی او جلدی به نه کړو. ورته
ډېره مننه کور مدان. یو غزل به مو واورو
د ژوند په اړه، یو نظم مې لیکلی. ژوند د یوه ماښام په روح کې راغی، ژوند د یوه ماښام په روح کې راغی، د ماشومتوب حالت یې واغوسته، په خپلو لاسو یې کړه خټه ټوله، بس یو نانځک یې ترېنه جوړ کړمه، او خدای مې هم د دې ماشوم په خوله سارا کې پوکړه خې موړ کړمه. ژوند د یوه ماښام په روح کې راغی، زه یې کړم نیم، زه یې ښه نیم کړمه، له نیم وجوده شوم پورا پورا، په جنتي مسکا یې کړم ویده، زما له نیم وجود شو بل پورا، وی زلفې شیندم ویښوم ویده. ژوند د یوه ماښام په روح کې راغی، کور یې را جوړ کړ د جنت په نوم، شیبه شو لاړو شیبه پس ووتو، هوا و ناسته د آدم پر اوږو، ذوق مو د کبر په نیلي سپورو، دنیا ته راغلو د غنم پر اوږو. ژوند د یوه ماښام په روح کې راغی، موږ ته یې راکړې د اولاد میوې، ټولو یو بل ته خواږه ورکړي، دو پکې یو بل ته شو وران، ځکه شیطان ورکړی وي د وینو اوبه، په جنگ کې رنگ شو ټول جهان، ځکه. ژوند د یوه ماښام په روح کې راغی، چا ته یې واغوستې د ستورو جامې، په چا یې وشیندل د مینې عطر. ژوند څومره ښکلی معطر نوم دی، ژوند دی دلګیره اللهو د حورې، ژوند مې د خدای د یو نظر نوم دی.
په دې نقل کې چې اوس یې اورئ، یوه عام بیزوګانو ته لانجه بټولې، خو د هغه وخت پاچا یې ډېر بدل کړی. راځئ غوږ به شو وږمې جبارخیل ته.
ابونه وو یو وخت په ځنګله کې د بیزوګانو یو پاچا وو، دای چې د خورا مهربانه زړه او پوه عقل سیختن وو، ډیره دنګونه او لویه جوسه یې لرله. یوه ورځ چې په سیل راوتی وو، د سیند په غاړه یې د امونې ولیدې چې کتار ولاړې دي. دی چې د سیند بلې غاړې ته وکتل، د سیند په بله غاړه کې یې لږ لاندې د بنیادمانو کلا هم ولیده، او بیزوګانو ته یې وویل د ټولو ونو امونه راټول کړئ، داسې چې یو ام هم په ونو کې پاتې نشي، کنه نو په لوی مصیبت به واوړو. بیزوګانو د خپل پاچا خبره عملی کړه، خو په پوره دقت نه. او په یوه ونه کې یو عام چې د مرغه ځالې له سترګو پټ کړی و ورڅخه پاتې شو. په ونه کې پاتې عام چې کله پوخ شو له څانګې را بیل او لاندې د سین اوبو ته خطر شو. اوبو ورسره یووړ. دغه وخت د بنیادمانو پاچا په سین کې لامبو کوله. پاچا چې په اوبو کې عام ولید، له خپل وزیر یې وپوښتل دا څه دي. وزیر ورته وویل، صاحب دا عام دی، ډیره خوندوره میوه ده. د پاچا په امر څو ټوټې شو او هر درباري ته یوه ټوټه ورکړی شوه. پاچا چې ډاډه شو چې عام زهرجن نه دی، وروستۍ ټوټه یې خپله وخوړه. ډیر خوند یې ورکړ او د لا زیاتو امونو ارزو یې وکوله. په سبا ورځ د بنیادمانو پاچا له خپلو کسانو سره په سیند کې مخ په بره روان شو چې د امونو ځای ومومي. دوی د امونو ته ورسېدل او ویې لیدل چې هورې ګڼ بیزوګان لر او بر کېږي. پاچا نه غوښتل چې په امونو کې د بیزوګان هم شریک وي، نو د هغو د یو مخیزې وژنې امر یې وکړ. قتل عام پیل شو. کله چې د قتل عام خبره د بیزوګانو اوخیار پاچا ته ورسید، ویې ویل اخر په مصیبت واوښتو. په زرګونو بیزوګانو چې عسکر ورپسې وو د ځنګله بل سر ته وتښتېدل. د ځنګل په دې سر کې یو ډیر زوړ ګړنګ و چې په بله غاړه کې د بانکس ګڼ بوټي ولاړ وو، او بیزوګان پکې له بنیادمانو پټېدلی شوی. خو بیزوګانو ته لګړنګ ټوپ وهل سخت وو. د بیزوګانو پاچا چې خورا لویه جوسه یې لرله، په ګړنګ باندې په اوږدو وغڅېد. له ځانه یې پل جوړ کړ او بیزوګانو ته یې وویل چې ورباندې واوړي. ډېر بیزوګان واوښتل، خو یوې بیزو چې له خپل پاچا سره یې ورانه وه، د تېرېدو په وخت کې د هغه په زړه کې خپله نیزه خښه کړه. د بیزوګانو پاچا له دردونو بې حده په تکلیف شو، مګر تر هغو پورې چې وروستۍ بیزوګۍ هم د بانک ځنګل ته واوښت، ځان ټینګ کړ او بیا لاندې ګړنګ ته خطا شو. د بنیادمانو پاچا دا هر څه د سر په سترګو ولیدل. ډېر متاثره شو او سمدستي یې د بیزوګانو د پاچا د بچولو حکم وکاو. کله چې د بیزوګانو پاچا په هوش راغی، د بنیادمانو پاچا پوښتنه ورنه وکړه، ته خود دوی پاچا یې، ته ولې ځان له رعیت قربانوې؟ د بیزوګانو پاچا ځواب ورکړ، ځکه چې زه د دوی پاچا یم. په پاچا باندې د بیزوګانو د پاچا چلند او خبرو دومره اثر واچاو چې په هغه ورځ یې هوډ وکړ چې تر دې وروسته به توندي او تیزي بیخي نه کوي او سم به چلیږي. دغه راز د خپلو کسانو امر وکړ چې نور به هیڅ وخت په بیزوګانو او د هغوی په ځنګلونو غرض نه لري.
استاد عبدالحمید کندارای له شاوخوا څلور شپېتو کلونو راهیسې سندرې بولي. استاد وایي د هندي فلمونو تر نندارې وروسته د سندرو شوق را پیدا شو، او په کندهار کې مې له خلاصو میدانونو سندرې پیل کړې او تر ننه یې بولم. د استاد سره مې مرکه کړې ده، پام مو ورته را اړوم. کندارای صاحب، ستړی مسې خپرونې ته ښه راغلې.
خیر اوسې.
ډېر عمر وروسته چې سندرې وایستئ، هغه کلونه کوم کلونه وو چې لومړی ځل مو سندرې وویلې؟ په راډیو کې مو ویلې، دغسې مو په خلاص میدان کې وویلې، دا کوم کلونه وو قندارای؟
زه یار کم از کم دولس کلن به وم، الا دیارلس کلن. هغه وخت چې زه په قندار کې وینې لوبېدلم او په قندار کې لوی سوی یم، په هغه قندار کې هغه وخت نو تلویزیون و یا د شیان خو نو سینمایی به وي. یو زرو درې سوه درو دېرش الا څلور دېرش به وو.
نو څو کلن یاستې قندارای؟
یار زه کم از کم پنځه اویا به یم. داسې نمره ته ګوره چې زه ځوان یم، خو ځان مې ساتلی دی. نو کله کله به زه سینما ته تلم. دې سینما کې خو نو دغه ساز به و، دغه آواز به و، دغه ډرامې به و، دغه نقل و، دغه حساب به و. نو ما چې به دا ریکارټونه اورېدل پر شوق به رالم. بله، هو دا هندي ریکارټونه. نو چې هغه وخت یو فلم و په نامه د یاسمین، بیا په نامه د انارکلی، هغه وخت و.
دا مارکلی دا غو دا زمانی قصی
او آغا فلمونا لکه تیر انداز لکه مثلا آن دا فلمونا و
علاقه مولا فلمونا سر و دا فلمونا نمشورو وقل بیا خواه سندرو تا سنگراله
نو سندر خدا سی سوی چی علتا چی براو و تلی چمنو دا دی سینما پا خلکی دلتا دیو چا سر بینجو شاغا استاد اجگل نویده او دا آغا دا سنگ سر علتا وینی پا قندار که دا دریه او چمبه و حلکی جی یو چمبه والا مر سر ناستو نو اجگل بیا پا خپل یو شاگر دی روزلی و پا نامه دا تور الله تخلصی و غلام سرور و اصلی نمی دا ببینه بینجو جاغاوا آغا ببینه دا دریه ور سر جاغاوا نو دا خلکان با پراتولو سندری بیویل ما هم دا زان سر دا فکر کاو چه ارزی دیم دا سیسم چه دل تکشی نمی و سندر رو وایم یعنی زما شوق دوگو نو چه یعنی دی زای تلانه مجبوره سوی چه سوگ دیما تلار را شی دا دا لیدو سخ بیا ما استفاده کرده زبون که نستم داده بین جو والا سر یو دانه و دوی دانه سر
آقا وقت دا سندری چی ویل که دی دا سندری خدا سیدی چی ای وی استلالری سازیان و دا وی وی دی سندری گل کرده دا کنه دا آقا زمانی آقا سندر چی وی چی تا او ویل دا کم سندر وقت دا یو چرا تا زمزمام که
سندر خدا سیدی چی وینه آقا وقت دا خلگو پا خلکی وی او خلگو دا آقا سندر زمزمکاوه او دیر تشیر و نشر و آقا دا سردار محمد دلگیر شاعر شعر و آقا دا سی شعر و چه کما پا لومړی سر که بیا راغلیم پا ملی رادیو تلویزیون که چه آقا وقت رادیو ارتا ویل که دیما حالت مو ویل نو آقا شعر دا سی شعر دی چه
دا سی که پا ترنم که ووای
او پا ترنم که در توایم سریگری واندر تراغلیم نن بیا بیا اشنایا دیر دی زورا ولیم نن بیا بیا آرامی نکی جی ناری لک مجنون وهم آرامی نکی جی ناری لک مجنون وهم منی رسوا پذر نتلیم نن بیا بیا اشنایا دیر دی زورا ولیم نن بیا بیا لکه بے وسای تیم جاڑما چی تا نوینام دو محبت پتار تڑ لیم نن بیا بیا اشنایا دیر دی زور ولیم نن بیا
او دیر مانا نا کندار ایسا نو دا سندر پا غواخ کی بابا و بیا تاسی پا کم کلونو که دا پا
ما فی غوارو ما دا سندر یو وقت ایوازی مانا دیرو الوکانو وی لکه شاه محمد کنداری لکه سید محمد کنداری لکه لالی بورساز و عقبم ویل خود دو دوی در مخری ریو تا چرال آدم دا شیما ویل
دا کم کلو نو
دا سنا سیونو چه عبدالرو بینوا رئیسو او نصر الله حافظ فخبل شاعرو او سیلاب صافی هم شاعرو دا شیرو نیکتل اول میر اغا وقت دا غو منتظمو نو ما دغه شعر و دوی ته ویل چې بل مې مور سره وویل بل مې بیا مې خط نه درلوده څه درو اغدر ته ووایم چې فکر مې وکړ چې دا شیخ به خط نه کړي بیا مې خط شروع کړ او شکر دې هم یې نوشته کولای سم مې ویلای سم
دا شکر دې چې دا خط
خو دې بلې بلې بلې
شه کندارای صاحب یو عمر مسندری ویلې دا سی حساب است درته چې څومره سندری بم بللی
دا سی به درته ووایم چې د فعلن د پاره چې زې لرم په ملي رادیو ټلویزیون کې یارا 208 سندری زما موجود دی دا چې ما ویني په نور استیشنونو کې ویلی یا ټلویزیونونو کې ویلی هغه خنو ډیر دی هغه د حساب څخه وتلې دی نو کم از کم چې فکر ورته وکم تر 500 په کم نه
کندارای صاحب شاګردان مون روزلې دي
او بله 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 او
څومره شاګردان لري
لکه هغه فرض کړه هغه ولی محمد راغلی دی ما دغه سره همکاري کړې ده لکه فرض کړه عبید الله کندارای راغلی ما همکاري ورسره کړې دی لکه فرض کړه دغه زیبا یو هنري چونارمند و چې سندرې ول د دې سره ما وینې کومکونه او کوششونه ورسره کړي چې بیا سندرې په سټېشن کې هم ویل داسې ډېری دی نو چې اوس حساب درته په لاس در کوم نو ناوخته کېږي
کندار خوا ته رواج وې پخوا به دغه قوالي سندرې به م ویلې په پښتو کې په مجموع کې قوالي سندرې ډېرې کمې ویلې سوي دي تاسو هم کله کله قوالي سندرې ویلې دي څه تفاوتونه لري دا قوالي سندرې له د نورو سندرو سره موږ خپل کوم سبک د قوالي هم لرو او که تقلید کوو له هند و له پنجاب و دې نه
مر تاسی قوالی سندری یعنی داسی مشخص نلرو مر نات وایو حمد وایو مناجات وایو منقبت وایو اغوت مو وقت ور کړی دی زیاتره دا شان دا آغا خواست خوینی نقل دی خواتر آغلی دی ولی بیا بیا هم یو یو لرو ولی پا آغا سویا نه
کندارای صاحب دا شام آمد زینی قوالی سندری ویلی دی چه یو چه لده هم لپنجاب بیلی دی او هم دا غا پیند که چه کمی سندری دا قوالی ویلی که لوگو سر تفاوت لری دا غا سب چه و دا بیا اون پالل سو لشام آمد وروستا چا بیا خاص قوالی سندری اون ویلی
دا سیده چه یو مکتب چه یو اربین تیر سنو دا مکتب چه تیر سوی دی دا سی بل سو کس نست چه اغا او پالی هغا اشخاص و اغا الکان چو دا سیو مثلا منسترال لکه دا جنگو نسوی نوری بازی نور کارو نسوی سوک شیری بلار سوک شیری بلار سوک شیر دا هر چاس دا لار اولی که بیخی و رکره او سال تا دا سیو سره بیدی نسته چی بیدی هغا سندری آغا کمپوزونا و آغا شکل و آغا شرایط و دی الکانو تا بیدی تدریس دی کستا هم دا شیان زینی بیدی لیری دی ولی بیا هم یو پارچه شیر دی چی آغا بزا در توام چی پا شکل دا قبالی و الکیزی ولی آغا بزا در توام آغا دا سی دا سر در توام چی ای نوری چشم مصطفی محبوب سبحانی یا شای جیلانی کومک دی دا دعا غوارم پر درد ربانی یا شای جیلانی امیری دست گریه تا دا هر شاو گدا زخوارم بینوا لاس را کروی سیادیم دا در جودانی یا شای جیلانی دا شیر و شکر دی یعنی دا شکل دا قبالی و کیجی چوز دل تبین خلق ناسوی دیوی خواه تبلی دا بلی خواه باجی دا بلی خواه بینی دا پرک ور سرو لگیجی لکه اوز دا اشاره در کم ای نور چشم مصطفی محبوب سبحانی یا شای جیلانی دا سی اجرات کیجی
او پکندار کی دا موسیقی چه نن سبا زاورم دا موسیقی خود دیر متاثر و دا کابل دا موسیقی نه او دا خرابات دا موسیقی نه بیا پا دیو رستو که زچ دا ځوانان ګورم دوی اکثر همدغه د بنجو چې تاسو یاد کړه ډیره اتکا په بنجو باندې کوي او هارمونیه نه یې پکې فرزن رباب چې موږ تاسو خپل اله د موسیقي د دانه یې پکې همدغه داریا ده او دا بنجو ده دی هغه کیفیت د موسیقي ډیر نه دره ټیټ کړي
دا څه دی چې عاموختم یو شی دی
کیفیت د موسیقي ورسره څنګه سوای اوس فرزنده په هیڅ صورت د مقایسې ور نه ده د عبدالرؤف کنداري له ساز سره د عبید الله کنداري له ساز سره د شمع احمد له ساز سره
یاران او دوستان زیاتره چې ویني د بینجو سره زیات شوق او علاقه لري ولی چې دا یو ساده شی دی هغه ورسره چې د دوی په کارونو فقط وردی سی او خبری او بیا یو زایتا
سادگی استاد کار خراب کرده ده ده کیفیت ده موسیقی ورسر دیر را غرزه دل دیر ورسر را تیر سوه یعنی بینجو دیر ساده ساز ده و دیر ابتدائی ساز ده دوی کل بوشکی ورسر تکی پخواه دیر خم موسیقی و پرال استاد نن سبا پا چه باندی بخری است رسمی وزیفه لره یا ده سی آزاد کار کوه
بلا سی بزو خو فیلن ده پار آزادیم ولی هو دا د استادی لقب را کړی سوې دی
مبارک دی استاد نو اوس په څه بوختی استه څه کوي
ولانو په کور کې مشق کوم تمرین کوم د ځان سره به زمزمي خولاک کښې نه استه به زمزمي خونه کښې نه
شه دا نن سبا چې کومه زمزمه کوي دغه راته ووایه
دلته یو شی به راواخلم که اجازه وي
او ته شی
هغه به راواخلم نو دا شعر چې دی تر اوسه ویل سوی هم نه دی د دې شاعر چې دی دا نوراغا دلسوز دې د پرا دی په پرا کې بیا وینې د بالا بلوک دی د پشتي رود مینه چې کلی زه داسې یار لټوم ښکلي خو ډېر دی وفادار لټوم مینه چې کلی زه داسې یار لټوم ښکلي خو ډېر دی وفادار لټوم چې زما په غم باندې زړه سوځېږي او چیز ما پغم باندی زړه خوږیږي ها چې قرار راولي قرار لټوم ښکلي خو ډېر دی وفادار لټوم مینه چې کړي زه داسې یار لټوم ښکلي خو ډېر دی وفادار لټوم
استاد دا پخوا با دا کندار لور تا دیر دا دا سندرگالو دا عبدالخالق صادق شیرون وایل
ستا آغا شیرونم راست
نن سبا چوک دی شایران چه خلق شیرون وایی دا سندرگالی
دیره خلق ستا دا فیلن لپاره مثال یو رور و آغا پیغام نمیدی آغا وفاس و خدای دیو بخشی او بل رور دی آغا پنامه دا حکمل ورتوایی نو شده دا شیرونم خلق یوایی
کور ودان ډیره مننه استاد
ساس هم مننه
تکلیفونه معاف کړئ تاسو مرا په تکلیف
ها څوک چې زمر د امریکا یې ورېدلې دی هغه ته د دل کوم سلامونه وړاندې کوم
Baby.